سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شې دی خبري خبرونه ته موزه فريده سيال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پایلې کړو راپور نوای چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهل په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ چهارشنبه له هلمند مرکز لخکرګه شهر کې شل تنه مجرمینو ته تعزیری سزا ورکول شو. دغه مجرمین چې د غلا او د نامحرم ښځو سره د نامشروع اړیکو په جرم مجرم پیژندل شوي وو او په خپل جرم یې اعتراف کړی وو د هلمند د مرافعه او نظامي محکمو له لارې تعزیر.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامو خلکو په وړاندې د سزاو پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ د یو شمېر هېوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هېواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا دې هم له دې هېواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ شو په واوښتله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې تر څنګ له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې اړمن افغانان دې پر روان شي کې هېر نه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسیتي برابرۍ ادارې ویلي وو چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې وګړي یې تر ټولو ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر ډیپلوماټان وایي ظاهرا داسې ښکاري چې ایران به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان څخه وشړل شي. وتمه کېږي چې یو شمېر هېوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. نن د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا چې 450 هېوادونه پکې غړیتوب لري د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې موخې څخه دغه هېواد په سمدستي توګه لرې کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې غړیتوب لري. او په نړیواله کچه سږ کال 323 ژورنالستان بندیان شوي دي چې په تیرو 3 لسیزو کې بېساري ګڼل شوي دي. د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې نن د ډسمبر په 14 ویلي د هغې احصایې له مخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو 1.5 کلونو کې لومړی ځل ده چې په نړیواله کچه د زندنې شویو ژورنالستانو دومره لوړ شمېر ثبتېږي. د کمیټې ویلي دی چې د ډسمبر تر پایله 323 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر شاو چې دا د 2018 کال د 2018 میلادي کال پرتله 40% لوړوالی ښیي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغانستان کې سولو سبا د پاکستان په ګټه دی. چې څنګه موږ د سیاسي مسایلو د چارو کارپو پرې پختلې دی.
طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپله د تروریزم د تقویې لپاره وسیله وه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمه لوسالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. دا چې دا کورونه به څنګه جوړیږي وړاندې خبرونه کې به درته وایو. ننګرهار کې د مالټو باغداران خپلو حاصلاتو ته بازار غواړي.
بلغټه خبره ده چې د ازمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به موږ ته په لاس راشي.
نړیواله مسله ته به هم تم شو ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. راپورونه وایي چې نن طالبانو په لخکرګه کې شل کسان د بیلابیل جرمونو په تور په درو وهلې دي. د دې خبر جزئیات با نور زموږ همکار حسیب تلاش چې همدا شیبه سره په استډیو کې وصل دی وړاندې کړي. ستړي مشي تلاش صاحب.
سلامونه. د طالبانو د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د په وینا د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه د عامو خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې خځو او نارینه وو ته په عام حضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې دي. طالبانو د تیرې سې شنبې په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم هم په فراه ولایت کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مدافع ډلو متحده ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو له سخت غبرګونونو سره مخامخ شو. په وروستي مورد کې 22 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو په وړاندې په درو وهل شول او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نورو ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان و ادعا کوي چې دا سزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي، خو د بشري حقوقو سازمان هم په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګندوي او د هغو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېرې مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن په هلمند کې د شلو کسانو د درو وهلو په اړه نور جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د هم له دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بل اول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونه ترمنځ په نښته کې دوړلو ته مرګ ژوب لا وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پېښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي، نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غونډیان دي او خو غونډیان به پاتې شي. نو موړې دا سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې تصویر مده طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نخته کې وته نه وژل شوی او نګدي ډیر شنور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په دزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دینه خطه کې د یو طالب سرتیری وژل او د لسو نورو ټپی کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځه حمله کې یو شمېر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه وخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوي وروړل شوي دي.
راپور کې مو واردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره په ګډه کار کوي. آیا طالبان به له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بریالي شي؟ زموږ همکار محمد خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره دا او دی تور تنورې پوښتنې په دغه مرکه کې کړې دي.
اول خو دا چې طالبان یا پاکستان په تیرو شلو دیرشو کلونو کې په خپل د تروریزم د تقویه لپاره وسیله و او زیاتره ګروپونه د توریستي ګروپونه چې کوم یو دی یا افراطی ډلې دا د پاکستان لخوا تقویه شولې ځای ورکړ شو او دا په هغه د فرانچایز په شکل باندې دا وړل چې دیونه د خپل هغه د ستراتیژیک اهداف لپاره پاکستان استفاده وکړي. اول د افغانستان په ضد باندې استعمال کړل وس وړي چې د منطقې د هیوادونو په ضد باندې د استعمال کی او یا د نورو ملکونو نه کاغه چین ده او روسیه ده یا امریکا ده د دېونه په باج واخلي. نو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په تیر دغه یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته راغلي دي، هم فزیکی امنیت دیونه شکر چې ټینګ کی او هم بشری امنیت او وضعیت ورځ د بل نه خرابېږي.
میخیل صاحب، اوس تر ډیره پورې باور دا دی چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې بریالي شو او قدرت ته ورسېدل، له بلې خوا بیا داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ باندې تورن دی، نو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو څومره توقع کېدی شي چې مبارزه دی وکړي؟
نو زه په خپل لکه مخکې شمه وویل چې یو هیواد یو ډله چې هغه په خپل توریزم د تقویې لپاره د هغې د خپرېدلو لپاره کلونه کلونه کار کړی او هغه د دیو د خارجي پالیسي مهم رکن وي، هغه ستراتیجیک ډپت پالیسي چې دی ورته وایي یا عمق د پالیسۍ چې کوم یو دی، چې دغه غیر دولتي افراطي ډلې دا د دیو هغه د پالیسي مهم رکن دی چې دا د کشمیر کې مې استفاده ته وکړه، په افغانستان کې هم وکړله او په نور ملکونو کې دینه استفاده کوي. نو دا په حقیقت کې چې یو سړی په خپل یو ګروپ تقویه کوي، یو فکر تقویه کوي او بیا په عین حال کې وایي چې موږ بیرته د هغې په ضد باندې مبارزه کوو، زه فکر کوم چې دا سمه نه وي.
میاخیل صاحب، اوس خپله نړۍ څومره په پاکستان باندې باور کولی شي ستاسو په باور باندې؟
نړۍ ډېر شک اوس په پاکستان په دغه باندې لري، ځکه چې مخکې دی و هغه روابط د چین او روسیې سره زیات ښه و، د پاکستان ځکه چې دی و به ویل چې طالبانو تغییر کړی دی او بلدار چې طالب به د داعش په مقابل کې د ټوریزم د پراخوالي مخه ونیسي په مرکزی آسیا او یا د چین کوم ګروپونه چې کوم یو دي د دې مخه به ونیسي، نو هغه به داسې فکر کوي چې کېدای شي چې دا به صحیح وي. نو اوس هغه چین او روسیه هم په پاکستان باندې بې اعتباره ده او هم په طالبانو باندې، او دغه وروستی واقع چې کوم یو رامنځته شولی دا په خپل د دې هغه څرګندونه کوي چې دلته روابط سره یو څه خراب شوي دي او هغه اعتماد وجود نه لري.
خاطر پردې سو چې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میخیل سره د بلاول بوټو زرداری د خبرو پاړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به افغانستان ته ورشو. د رسنیو د زینو ملاتړو بنسټونو مسؤلینو خبرلن په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د بندیدو دوام تندېخمندي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای د دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس تازه پیوی خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرلپسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمیر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواک رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نغړې د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواک رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنی افغانستان
ریختیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیر یو نیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ضایع ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شکه توقف پیدا میکنه، یک ضایع بزرگ است.
دا خبریال د رسنیو له بهرانی او کورونی ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره ډیری تصویری غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
تنها رسنی نیست چې
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در رستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د وی خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤل د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویان ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو پر وړاندې د بیان ازادي ټینګښت ژمن دي. لکه لنه چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د رسنیو او رسنیزو کارکونکو په وړاندې محدودیتونه ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړ.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین سر اعظم دینیس شمیحال وای پر هغې موافقې له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسیې چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخه چې د ډزو پر مهال زیانمن کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیون یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیسوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبه تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه، خو دغه وخت د کرویش یا لوبغاړو نه جبرانیدونکې خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویش یا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویش یا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپله لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې 14 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ننګرهار کې د مالټو قراردادیان ننګرهار یانو مالټو ته په غونډیو هیوادونو کې د بازار موندنې غوښتنې کوي. دوی وایي مالټي په افغانستان کې مارکیټ لري خو په غونډیو هیوادونو کې ورته بازار پیدا شي د دوی اواید به نور هم ورسره ډیر شي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سږ کال د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د حاصلات دومره ډیر نه دي چې بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په ننګرهار کې د مالټو بڼو کې سلګونه کسان په کار پوخ دي چې د دوی په خبره ل خپل کار خوشاله دي. جزئیات باز موږ همکار د همکار په دې راپور کې ووري.
د ننګرهار د کانل ریاست اړوند د مالټو د بڼونو قراردادیان او کارکونکي وایي د تیر کال په څیر سږ کال هم دوی د مالټو له بڼونو سلګونه ټنه حاصلات راټول کړي دي. د مجیب الرحمن په نوم د مالټو یو تن قراردادي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اقلیمي بدلون او د هوا د تودوخې له امله د مالټو حاصلات اغیزمن شوي دي خو په خبره یې بیا هم د دوی حاصلات د افغانستان د بازارونو غوښتنه پوره کولی شي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه د ننګرهار مالټو ته ګاونډیو هیوادونو کې هم د بازار غوښتنه کوي.
سکالی دا موسم له ګرم ګرمایش ډیرو نو دغه د وجنه مالټې تاواله او ان شاء الله مونږ کوشش کوو پرېګانی ورکو سری ورکو چې آینده د پاره مونږ د پاره ښه حاصلات ورکي. او بل غټه خبره دا ده چې د زمنګ مال چې کم دی ایکسپورت وشي نور ملکونو ته لاړ شي، تاجکستان ته او ازبکستان ته لاړ شي، ان شاء الله یو ښه عاید به مونږ ته په لاس راشي او زمنګ د سر مایا به ان شاء الله په زیات.
مجیب الرحمن وایي د ننګرهار کانال ریاست څخه 12 شرکتونو د مالټو حاصلات په قرارداد نیولی دي چې دوی هر ورځ پې کوي او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدوي. د یادونې ده چې د مالټو په دغو بڼونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده چې له خپل کار خوښ دي. د مالټو د بڼونو 2 تنه کارګران تاج محمد او غلام رسول
دا تاجکستان تم افغانستان ټول ولایتونو ته بیا بار تاجکستان ته ګورځي. یو کارتن 400 روپۍ
سر وټو
او دلته لګیا او کار کو
په خوشاله یو.
دا دی امبی افغانستان اوس دا سلور دیش ولایتونو ته تولیدي مالتا.
د ننګرهار فارمسی سیمه چې تر ډیره د مالټو باغونه دي د سړک پر سر ګڼ شمیر هټیوال د مالټو د پیر او پلور کاروبار کوي. یو هټیوال نورغه ازادي راډیو ته ویل د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ لدې عمله ډیری مالټې خرڅوي چې د کابل په ګډون له څنګلور ولایتونو د غلط خلک د تفریح لپاره ورځي. نو موړی ویل په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست ویان وایي د دغه ولایت بټیکوټ ولسوالۍ د مالټو له باغونو به د اټکل له مخې سږ کال 2000 سل ټنه مالټې راټولې شي په داسې حال کې چې تیر کال د مالټو د حاصلاتو کچه 2000 ټنه وه. سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي ننګرهار کانال ریاست پلان لري چې دا مالټې بهر ته هم صادرې کړي خو دا بهر ته د لیک موضوع به اوس ځکه کم رنګوي چې دومره اندازه نه دي چې بهر ته ولیږدول شي، یعنی اوس د هیوادوالو لپاره هم بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د افغانستان نه تازه میوه تر ډیره ګاونډي هیواد پاکستان ته صادرېږي خو دا چې هغه هیواد خپل هم د مالټو حاصلات ډیر لري سوداګر یې له افغانستانه د مالټو واردولو ته زړه نه ښه کوي. ننګرهار ولایت کې د مالټو باغونه د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر 12000 جری بزمکه جوړ شوې دي چې هر کال ترې سلګونه ټنه مالټې حاصل راټولېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
د
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل وسلې زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. UNHCR د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال راکوي چې د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل کې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 500 کورونو د جوړېدو چارې ورستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي UNHCR د 500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې د ژمي را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقامات مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزلې زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسی. خلکو لاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1400 کورونه جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو ساس پیغامونه به واوري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، پښتون شایم د خوست نه. ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاغ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته دمو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خوري ته راوړل شي او دلته دپن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفکلات در درشه پوری داسه صحه ده خامد ماده حکومت څخه د هله د ارزوت چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسوي. د غم ولې نه خور کیږي؟ لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې د لارې غم وخوري. والسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کدی مو پتہ غو منتی کغه نیو لا تندلو د سوګی کی په نور ول سوګی کی ازادې د مشارکت سوی حکومت له خوا د بند سوی ده. او د مو له خوا کوم رسیدګی کی څه کو امکان لري چې مو ورته وکړو؟ په کومه د شر خدمت ته ولاړی او کنه نو ول د دې کار نه کوي. باید کار وکړو، خامخا باید کار وکړو چې د مو ته ولسی ده د رادیو سره مینا ول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونې دوه مینیمې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه راپورونه وایي چې نن طالبانو په لښکرګاه کې شل کسان د بېلابلو جرمونو په تور په درو ووهله. په هلمند کې د طالبانو د ولایتي ادارې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کسان چې ټول نارینه دي د غلا او نامشروع اړیکو په تور نیول شوي وو چې د محکمې تر پریکړې وروسته نن چهارشنبه هم خلکو په مخ کې په درو ووهل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وروستیو کې پر هغو چې د دوی محکمې مجرم ګڼي د عامه خلکو په وړاندې د سزا او پلي کول زیات کړي دي چې د بشري حقونو د سازمانونو او د نړۍ وشمیر هیوادونو لخوا پرې سختې نیوکې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا هم له دې هیواد د ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوچ وزیرداري تېر ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ارزونی چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوه لورو ته مرګ ژوبله وخته وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي بلجیم د زیانګالو افغانانو سره د 3 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې ده. اوچا نن په ټویټ کې له بلجیم هیواد څخه د مننې ترڅنګ له بس پنورکوونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې اړمن افغانان د پر روان ژمي کې هیر نه کړي. د وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د توانمندۍ او جنسيتي برابرۍ ادارې ویلي و چې 6 میلیون افغانان د قحطۍ سره مخ دي. بس پنورکوونکو ادارو او سازمانونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي چې وګړي تر ټولو ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر ډیپلوماټان وایي ظاهرا دا ښکاري چې نن به د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې د ښځو او نجونو د حقونو د ضد پالیسیو له امله له دې سازمان وشړل شي. خو تمه کیږي چې یو شمیر هیوادونه به د امریکا متحده ایالاتونو د دې غوښتنې له منلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا چې 45 هیوادونه پکې غړیتوب لري نن د امریکا متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک تر رای ورکوي چې په دغه سازمان کې د ایران د پاتې مودې څخه د دغه هیواد په سمدستي توګه لری کړي. اوس ایران د ملګرو ملتونو د ښځو چارو کمیسیون کې تر 2018 کال پورې توپ لري. او په نړیواله کچه سک کال 333 ژورنالستان بندیان شوی دي چې په تیر او دریو لسیزو کې بیساری ګڼ شوی دي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 مویل د هغې سایل مخې چې دوی هر کال ټولوي د په تیر او دریو شکلونو کې نمړی زل دي چې په نړیواله کچه د زندان شو ژورنالستانو دومره لوړ شمیر سبتیږي. د کمیټې ویلي دي چې د سپتمبر تر پایله 333 ژورنالستان د زندانونو د ملي تور شاو چې د 2020 میلادي کال پر تاله شل سلنه لوړوالی خي. د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې د کلنۍ سایل مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې تر دې وروسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې دي. یاد شوی دی چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمیر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه را تپریخي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړي چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شو او نورو اړمنو سره د ژمنه یو مرستو لپاره چمتوالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنې پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غږ چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالی سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک توپ په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی او څوک نشي کولی چې یو د ټولنې که چې کوم حالات روان دي هغې په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګنده کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
زه آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د اف ایم صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ایم راډیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. مونږه د ډیرو وخت کې د ازادۍ رادیو د اف ایم کوشش کوو او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل ده او که طالبانو دا بند کړی ده؟ نو مونږه ډیرو وخت کې ازادۍ رادیو درې ورځې کېږي ازادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې ته زر تر زره هواره کړئ چې مونږه د خبرونو نه ځان خبر کوو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسوو د ازادۍ رادیو د لارې نه. زما د ازادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله ازادۍ رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترې اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د ازادۍ رادیو اواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وروره ازادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې موږ ورسوو. دا موږ ډیر په تشویش کې یو چې د ازادۍ رادیو ولې بند شوې ده، آشنا رادیو خبرونې بندې شوې دي. ډیر موږ کوشش وکړو چې موږ د ازادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو خو هغه موږ حاضر نشو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجه نه موږ نشو کولی چې د ازادۍ رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي او نیټ هم قیمتي ده او ځکه ازادۍ رادیو خل د نیټ له لارې نشي اورېدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د ازادۍ رادیو ویونکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه موږ دا خواهش لرو چې ازادۍ رادیو نشرات د 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي او موږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پیل کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته اوریدونکو سلامونه مې خپل وړاندې کوم. ازادۍ رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د ازادۍ رادیو چې په افغانستان کې بند کړی ده
موږ په دې سخت ټکو غندو هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړی دی دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي چکه ساتي موږ غوښتنه د ازادي راډیو سره لرو چې بېرته د ازادي راډیو غږیزه خپرونه لاس په ازادي راډیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز لال میر ناصری د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی د برتاکیل ساحینا تاسره په تماس کیم. دا چې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په صفحو بند سوی دی او دا خبره من سره غلې چې ازادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورت ورکي د دې لوجه څخه دا خبرونه د اف ام په صفو بند سوی په دې من سخت خوا بدی او دیار لس کال کې چې ازادۍ رادیو ز اورم تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوو. ازادۍ رادیو یو ډیر به طرفه رادیو ده او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کوم اشتباه سوی وي ازادۍ رادیو یو راپورټ ورکړي هغه راپورټ به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر سوی. په دې سره ز له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادۍ رادیو دغه اف ام صفحې خلاصې کی. کم مشکل چې ما بین سرازي او کم خبره چې پیدا شوی لدې وجنس د رادیو اف ام صفحه بند شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکرات لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هله یو چې د ازادۍ رادیو د خلاصې
دا ازادۍ رادیو کارکونکو ته زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستي. دا افغان حکومت د ازادۍ رادیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړه موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ یې غندو. ازادۍ رادیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرې دلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کیږي. یو ازادۍ رادیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرو چې تاسو کومې کړنې کوئ ملت درڅخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادۍ راډیو خپرونه بد بد خانه په خوب صفو کې نه سوړېدلې.
سلامونه مې قبول کړئ. ازادۍ راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادۍ راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
ازادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام صفو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. موږ دا پیغامونه خبره کړ. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلی خو موږ یې ټول نشو خبرولې. موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ رادیو واوري هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د ماخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادۍ رادیو ته پرېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناوه د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټولو اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرفان ناخلي دا زمنګ نه دکانداران ناخلي دا زمونږ نه تاجران ناخلي وي دا روپۍ ستاسو ذریعې دي او دا افغاني خاندانۍ راپسې کوي دا ورته وه او جر ته خطا کو ویاڼې ته خطا کو دا کو دا که دا که دا زړې افغاني کېږي مونږ له سوداګانې نه راکوي. درخواست هم دا دی چې دغه افغاني مونږ له په نوي بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي د دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي خلک مزری کړی یا چا تنخوا اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا موږ دا درخواست چې مونږ سره سیمه ګوانډي مالکي مونږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي مونږ نیسي خو مونږ سره صحیح ده ثبوت نشته اسناد راسره نشته هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي او مونږ سره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو. پاسپورټ غواړو همدارنګه ورسره جوسه ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې مونږ ته 5000 پښتو زره 3000 افغانۍ باندې پاسپورټ راکاو اما ته شانتي وسته مخالو
اوس هغه شان د ویزم لکه څنګه چې مخکې وه د ویزام داسې ویزم سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دغه کوم پاکستاني پلاوی چې د حنا رباني کار په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري خو حتمان دوی خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تې وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کوم افغانان د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ یې دلته ځورېږي. مې دې غوښتنه دې نه مونږ کوسي باید چې دا تکرار نشي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو او رضون کا کارکونکو د سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دا مرسته وسکون برسې چې راځي دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلې دي. هغه ملکان پر کلی خپل شناخته لري هغه نشته کوي نور کړه پاتېږي. زه د اسلامي امارات په نړیواله مؤسس دا غوښتنه لرم چې دې دې دا مرسته پر بیا رغونه مصرف کې زه چې پر بیا رغونه باندې زم راست مسلمانو تر رسیدي کدا سي سي نو نو رسیدي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پرې دما. نو زما دا پوښتنه ده چې دلته چې کومې مصرف چې دا په بیوازلو نوې شرکیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق ورته شامل شي نو بیا دا او دیوال تا وایو شل شي. نو په دې معنی چې دا نوې شرکیږي په هاتو کې باید چې په هاتو وایو شل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ خو بیا به وعدې کوئ چې هغه کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبوره او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم. مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې هر ماجسته راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په ماجسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه ماجسته باید غریبانان ته راځي. باید غریبانان ته ورکه وسي د غریب حق معلوم شي. د غریب حق ورته ورکه وسي. ولې دا ظلم کېږي؟ ولې دا ظلم وسي؟ مرقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سم روان ده. دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران راولې صاحبه ډوډۍ ورکړي خپل میوخانو کې څه نه وي خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسو صاحبه مجلسه کې نه شاملوي. غریبانان خو په غرونو کې پاتې دي. ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما زغ د لوفو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړي ما سي عبد الخلیل لمخان د غزنی څخه اړیدونکو ته سلامونه وایم. باز سلامه. تحسین در طرفان و پچه های که در شهر لگه افان استی بیخی هستین و با جای ورا پچو دی زیتین دی آقا تا مغای و سخکلی خواستین یه احسانه که.
السلام علیکم. ازادی رادیو کل کارکون کتا محترم ادغا تشپنامه طالبان تقاوت تا حرام وی دست سمت نپیدی تقاوت خو حرام نده ده خود ماش نگردی. و السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړی ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو مؤسسو له اساسو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلي چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یو ځای منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا و چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي؟
د دنیا والو باندې د دې شکرګزاري ادا کوو چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسیدلی ده. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی ده انشاءالله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم دوه کمپونه دي او شپږ جلدی دي. په دې کې تقریبا موږ د ډبلیو سي او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنیو ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادیږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپاړسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنۍ راغلې ده، دوی ته دغه اوس 15 وار ده. په شپږم کې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده. دینیسار له مسیح سره پرید کولوبا سره پرون مې خبرې وکړې، انشاءالله نوی پروګرام هم شروع ده. خو الحمدلله اوس ډېر امن ده، اوس حق او حقدار ته رسیږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کې په غرنیو ولسوالیو کې لکه انجین، لکه مثلا کوسان، لکه پارسی، لکه زاول، لکه ګلران، کشکونا، په دې ټولو غرنیو منطقو کې تقریبا موږ 20 لکه ډالر ودی ته اوس ورسول دي. هر نفر څنګه لا جلا توزیع کړی دي، هر یو قناعت لري استادونو موږ سره کې چیرې نړیواله مو واړي.
او دغه 30 لکه ډالر چې تاسو مرسته کړی له خلکو سره، دا هم دغه نقدي مرسته وا او کنه مواد په اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد وشل سوي؟
نه، دا تقریبا پر کور باندې هغه زپلسي کورونه چې وسه هغه کوم په بلاری کې یا سیلابول یا خراب سي، په هغه باندې د هر موسسې له خوا، مثلا د انیشار، د آرام موسسه غیره وغیره، د هر کورنۍ ته تقریبا $600 مستحقینو ته ورسېږي. مستحق او بالکل په شفافیت سره د امارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم څه کومکونه له موږ سره وکړو، بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروې کړې ده او هم تنظیم رسولې ده.
بله ښاغلی فهیم، تاسو اطمان ازادي راډیو اورېدلې دا پروګرامونه اوري، خلک ډیر شکایتونه کوي، همدغه هرات کې موږ ته شکایتونه را رسېدلي، وایي چې مستحقین نه دی پیژندل سوي، وای هغو کسانو ته مرستې ویشل کیږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوی یا د طالبانو په تیر وخت کې ملاتړی پاتې شوی دي. دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ؟
دا خبر بالکل افواي علم ده، دا مرستې بالکل اطمینان او کندو مستحقین ته ورسیږي ان شاء الله. کوم د شي نو په دې جيرات په ټول غرنۍ ولسوالۍ کې یا خودي په بشار کې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ورکړل شوی او ان شاء الله شواهد به نوچ پیدا شي.
یعنی دا قطول مرسته چې تاسو وایي ویشل سوي مساحق کسانو ته، تاسو سره په هرات کې څومره شمیر بې ځای شوی کډوال یا حق کسان چې لګاوندې هواد ایران راستونه شوی سب دي؟ همدغه 2000 شاوخوا، او کنا فکر کوي ممکن دي بې ځای شوی کسانو شمیر د هغو کسانو شمیر چې ایران راغلي بیرته راستونه شوی شمیر زیات ویل دي؟ نه،
زموږ ایران څخه کوم خلک راوځي، لګاوندې ایران څخه کوم خلک راوځي، راوړي اندازې 1,80,000 اغه مهاجرین روس ایران روزانه راوړي، چې هغه د پاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابر کوو، خوراکي مواد ورکوو، استراحات ورکوو، بیا خپل ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسول او الحمدلله اوس ډېر راضي دي، امن ده. مثلا که په شپه کې که په ورځ کې به خپل ځای ته ځان رسولی شي او ان شاء الله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې هغه ډېر خوشاله دي الحمدلله. کومه ستونزه دې په لاله نشته؟
نو فکر نه کوي چې د خلکو ستونزه به واقعي وي، شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړي، 2000 کسان سره مرسته کوي. ما فکر کوم مستحقین به ډیر وي، ممکن په لزګونو زره مستحقین وي په هرات کې.
بالکل معقوله خبره، حتی منتري حد پروبلی خامخه به څنګه کمی خو خامخه د الله پاک په مخلوقات کې خامخه کوم راځي تر خو یو الله ده. خامخه په 2000 نفر کې خامخه مثلا زیات زفونی وي، زیات دغدې وي، مشکلات زیات وي او تکالیف زیات وي. خو مثلا اوس په لاله سمول نه دا موږ څنګه ریواله د نجاح کوو چې نړیوال موسسي د لموس اوس عاجلن د ژمي د لپاره مثلا نو ترتیب برابر کی، نو پلان برابر کی، چې د هر کورنۍ ته جلا جلا مخکله مرسته په شفافیت سره هم د سوزي له حوالی او هم د سړي ورسو.
اندېښنیم دغه د نړیوالو اندېښنې خو دلته افغانستان به یو سخت ژمي مخ کې ولري. هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي جمعې سوړ وي د جمعې لپاره څه تدابیر نیول شوی دی هغه ځایونو ته چې جمعې کې ممکن پکې بیړنۍ حالت شي آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوی یعنی زیر می ډکه شوی دی د مرستو لپاره
تقریبا غونډه نیولې و ان ذا چر جمعې غونډه ونیول ټول نشار دفترونه چې په ولایت مقام شیخ حسن جر صاحب او د وزارت مهاجرین اجي خليل الرحمن حقني صاحب مشر توبني مكمل غونډه ونیوه او ټول مؤسسات موږ اول ته وته د خبره د خپل پلان برابر کوسه کول پکار دي ځینې د پاره څه لا سرهونه راوړي څه کول پکار دي نو دی په دې چې موږ ته په اطمینان راکړي چې ان شاء الله موږ به د هر د ځینې د پاره د هر مسكين او د هر
فهیم صاحب یو بل موضوع چې راپورته کیږي البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده دا په اکثره ولایتونو کې وای کله چې مرستو ته نوملیکنه کیږي دا نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کیږي دا سی ویل کیږي چې دا ملکان په خپل چارو کې کله ناکله صادق نه وي ټول مستحق کسان نه لیکي تاسو دغه د نوملیکنه بهیر څارئ کوم سیستم لري چې دغه بهیر څنګه مخته دي ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنو یا مثلا کلی کې د ژوند خنو هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره
یقینا زه په خپل شخصا الحاج فهیم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم په ټول کوڅو او په ټول کور کې د شپې ګرځم پر هر کې باندې د شپې ګرځم خپل سارنه کوم د هر غریب د هر مسكين سارنه کوم حالات څنګه حالات خو متاسفانه دا خبر واقعات لري لکه څه وایي خو موږ په اتباع نن لرو په غوونه بر وسن لرو په غوونه اعتماد نکوه خو سیدی هر څو لس مخترا راوړي سیس ما لزر کور دي نه وزر کور خو بیا متاسفانه موږ په غوونه اعتماد نکوه خو بیا موږ او د ټول مؤسسات په همان کې سره ډیره شفافه باندې سروې کوو په شفافیت سره او موږ توضیح کوو خو اوس موږ په نړیواله د ځخو پر یوه شهر باندې ځخو خصوصا د نړیوال شهر په مشر پرد ګلوبال باندې ځخو اسلام سره عجلن مرسته وکي او ان شاء الله حالا موږ د یالس کچنره مال اوس په لاله په
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15